د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نورې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راقچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راقچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلیږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د استرالیا په سیدنی کې مرګونی پیښه شوې ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوی او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یک شنبه ماښامال په ځایي وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسانې نیولې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیره مننه د استرالیا په سیدنی کې د ډزو لکبله روسي ارقام د چې لک تر لګه 12 تنه وژل شوې دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبريالان ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوې او په خبره یې هیڅ اړخ به به پلټنې پرې نه کړي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
دا ویل بعد مرغ تر اوسه پورې لکتر لګ 12 تنه وجل شوی. 9 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو رختونونو ته لیکدول شوی. ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی، خو د کنټرول وړ دی. پیخه په ځای وخت نن یک شنبه د هنوکاپونم مخه محل د هنوکاپونم د يهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. يهودان په دغه مراسمو کې چې ل کرسمس نمخ کې تر سره کیږي، د 2 ورځو په مخه کورونا او سړکونه په چراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي تر هغه هغه کسانو وجل چې د هنو کالمړنۍ شمه بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې يهودو ډارونه یا يهود ستیزي دوی ته د منلو وړ نه ده، او په وینا یې دوی په دغه سي پیښو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپای ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. د بری د غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش او د غراز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي، پولیس لیدل کیږي او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته وویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلي. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي. دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي، هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان کډوال وای په ورسته ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت زده شوه. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسال کې چې د پاکستان په نور ایالاتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په ځای چک پوسټونه دي. په چک پوسټونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بری په خرابې دوه باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوی دي. کور بهر وتل شو د کور بهر وزوم نو یو کس ځان مخکې لګو چې نه کم چک پوس خو به نه وي او کم چک پوس والا موم نسی موږ د پیسو ډیماند کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیماند کوي. نو حالات ورستر بری په خرابې دوه باندې دي.
د افغان کډوالو وای د نیولو د لړۍ لتیزیدو سره د دوی د ملکیتونو بیه هم په بیساری ډول راښکته شوی. د دوی په وینا اوسې کورونه او دکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته ویلي وي خو سخت جمع ول بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخته یخنی ده نه خلک زیره واندي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته د غزیا نشته سرپناه نه لري. تقریبا 80% دمنګل د سرفنان لري دلته جدادونه دي کورونه دي پنځه مبيات څوک نه اخلي پنځه مبيات نه دي لږ بد حالت دي قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی. وايي انداسي افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلانې ټاټو بیلانه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندې کړي انده چې حل تمیش افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم او بنلری. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لاره د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي ځکه په خبرې په دې موده کې افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان دان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څو ورځې کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخت بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمې له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنیدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو هم کړي خو پاکستان نه یوازې دا چې د غوښتنې نه دی منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنځ د منظم خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. عباس رخچی د خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړي. نوموړي وویل د ټولو گاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ایزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکاري او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لري وي. عباس عراقچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استادو د ناستې په پیل کې وکړي. نو موړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری ایجنسی په ایکسپان خبرې شوی ویلي د افغانستان د گاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظم خبراتورو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده.
از همین روز ثبات
دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه یوازې یو بشري اړتیا ده، بلکې د ټولو سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په کار ډول خدل چې په افغانستان کې امنیت پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو گاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بیزای نه وي کې د فارسی ژبې پاکستانی شاعر اقبال لاهوری په چیر اوایو چې د ټولو سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پریکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولای او نه هم ثبات رامنځته کولای شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار کړی او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، د غراز د چین، تاجکستان، ترکمنستان، د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړی. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل ایکسپان لیکلی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي محمد صادق په دینا سکه ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پاړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړي ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دینا سکه د خپل استاذي د نه ګډون پاړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو کورنۍ او افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اماړیکو د رئیس حافظ زی احمد له قوله راپور ورکړی چې دوی دینا سته بلل شوی خو ګډون نه پکې کوي. نو موړي ویلي چې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو سازمانونو او دو اړخیزو میکانیزمونو لاره د سیمه ایزو هیوادونو سره فعال اړیکې لري او د سیمه ایز تفاهم او همکاري او د پراختیا په برخه کې د په وینا د پام وړ عملی پرمختګونه شوي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان دغه سیمه ایز ناستې اهمیت ته پکتو وایي چې په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره للاسا وتلې فرصت ګڼل کیږي. لډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو چې په دې کې ګډون نه کوي په دې معنا ده چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځنګړي استازي آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل اکټپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پریکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نو موړي ویلي طالبان د خبرو اترو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلن نشي کولای موجوده جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا نه سبدا چې حال کې تر سره کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک له څلورو کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمه ایز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولو سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغېز لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com سر بیره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. اوس به هم ورشو پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه تبندي او بل راپور ته چې د جرمنی دوسیه او غوښتن لیکونه لري. د جرمنی د کډوالو حقوقي دوسیه ایمارل دغه درلودونکو افغانان ویل د غیواد د پناهغښتنې در ډولو برخنالیکونه ترلاسه کړي. دغه یو شمیر پناهغښتونکو ازادي راډیو ته ویل په نوې برخنالیکو کې چې دوی د جرمنی حکومت څخه ترلاسه کړي، دوی ته پرته له کوم دلیل خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بند شوې ده. جزئیات به له فیروزه عزیزی واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندیدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوې برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوی او یا د لیکت پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیایي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیکتول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که این پروسه متوقف شده و
بیگاش په موږ ته وی می دا ورسید چې په کلیکل شي و دا پروسه په بشپړ ډول درول شوې او دا بهر تاسو لپاره پایته رسیدلې ده. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شوې چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه موږ جبرېستان سمون د
ژوند په بېدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سره او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
ما د شپ ایمیل دریافت کړم چې کیسه شما دیگر بررسی نمیشه او په نوې پروسه انتقال متوقف
شته. رش په مو یو برخنالیک ترلاسه کړ چې تاسو کیس نور نه سیرل کیږي او د لیک پروسه بند شوې ده. تر ټولو بنسټیزه ستونزه دا ده چې د برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللې چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیې دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیکت ژمنه یې ترلاسه کړي، مګر د دوی د نوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوی یا بیا یې کتنه شوی ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویلا د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په دې هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک او رسمانی د معلوماتو مخې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې شاوخوا 15,500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان او جرمني ته لیکل شوی دي. له دې سره په جرمني کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته می میاست راهیسې د افغان کډوالو د منلو او لیکلو پروسه ځنډول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول له دې هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تمه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي، خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ور اخوا
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغي پر ضد د واکسین د څلورزنی کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د دسمبر له 15مې تر 13مې دوام کوي. یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 5 کلونو کم عمر ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو په شان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پورزو درازکارانو ټیمونه کلیو جماعتونو جمع او نور هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولیږي او هلته به شاوخوا درې لکه پنځه در زره د پنځو کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنۍ وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صدخه باندې تقریبا درې لکه پنځه تر زره پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجود دي، خدا هم بیا لښ کې په ارقامو کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نور ولایتونو ډېر کړی درومي، شاید لښ کې اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو. څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین او ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه دا پیغام ده چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځه کلنۍ کم دي، د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصولو پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعات پکې ثبت شي، نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری ویل د پکتیکا په برمل کې د مثبتو واقعاتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
په کوم ځون کې کیس مثبت شي د پولیو، نو بیا درې کمپاین ورته کیږي. همدغه دریم کمپاین د چې موږ دوه مخکې وکړن هر میاشت کې کمپاین وو، او دا مو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی دی. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسک کې دي، عمر یې پنځه کلونه ټیټ دی، د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي، تر څو په ګوزن وحشي ساري مېبون کې او حتی وژن کې ناروغي باندې اخته نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بلخوا دینی عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رازکارانو سره مرسته طلبولي وایي. ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ول
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي، او بیا خاصتن په خپل علماء کرام باندې، او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشران او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار افات شي، او په ولسمه باندې به غږ دا وکړي دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیخي موجود دي. روغتیا پالان وایي ګوزن او انټونی یا ساري ناروغي ده چې د پولیو وایروس له لارې منځ راځي. دا وایروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولای شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره لدې چې د ګوزن د ناروغۍ مخنیوي د واکسینو په کولو ممکن دی، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه تفریزایو تخپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوی دی. وایي په دغه ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزور اقتصاد لامل هلته نشي ورتلای. د ماشومانو د روزنې د برخې کارپوهانم وایي د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینې برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشه ای سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شان یو رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي رادیو ته وویل لوی لګښت لري، ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیر ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته ده، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، څه خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي. نو ماشومان لپاره ډیر په محدوده ساحه کې، واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډیر وخت پکې نه شي تیرولی، ځکه چې هغه ډیر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت لپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي، هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي چې یعنی لاړ شي. زه پرې دې نورو لپاره زمونږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي، او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو داسې کوم خاصه نه ده، بیا مونږ هماغه رستورانت ځو یو غذا د خوړلو لپاره او بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایتون نیست، برخان ما خزان اجازه رفتن در اکثریت پارکا نیست.
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول حزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډۍ کې بیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي، چې سړکونه، جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی، او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم اداله لري چې دوی بیوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي، او د غشان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل،
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 باندې ده، بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري، خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل لکه واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي، تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده، سبا مشومان راځي بیا وته به موږ 500 په بیا پیسې د ډیسکاونټ ورکړو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبره راځي چې پامیر چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو. فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي، یا تیا پسه د پارکی کې نه ده، بیخي زیات شوی ده، ځکه خلک دومره اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي، د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللی، چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره، د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شئ د خپل خوخي سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422312240.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای او احترامات میومنه قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم دلن رزی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی برترو غو جوړو صحت مند او سجه او د صحت چم بم پتنوي خوشا ګل لی زکون کو لک سرنګ چیز مل تاسو دنن رزی درسی مضمون د پانه مشوره مرمن اړوندې د پانه مشوره مرمن پیژنه او د هغه د شپن په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو پچیر رز لستون کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمانی مېرمنه و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله زړور افغانه مېرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګل لیست کوم کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنه او قدر منو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خو ژو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اوریدلې وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمی میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمی میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسترولنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسترولنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسترولنې درلودلې. درنوز د کون کول ولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړه. یعنی میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغه خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکنو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمی او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنی میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمی او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونه ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یو غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن ربیعي بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن ربیعي بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن ربیعي بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډیر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعي بلخي په ډیر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دی دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعي شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعي بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعي بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعي شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعي بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسی ادبیاتو د لمړنۍ یو شزینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځنګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند ټراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، ربیعي بلخي د پارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنی د میرمن ربیعي بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د ربیعي بلخي مرګ لولو چې ربیعي بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعي بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شول. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعي بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دی خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیګا د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن ربیعي بلخي زیګا د افغان ښځو لپاره لولو. رابیه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یو بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابیه بلخی د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخی نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یو نښه هم و. هینې میرمن رابعه بلخی یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخی د فرهنګي بدلونونو یو نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابعه بلخی که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله چیش کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخی څوک وه. میرمن رابعه بلخی یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه. او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن رابعه بلخی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعه بلخی د ژوند په هکله مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخی څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خلای و احترامات به قبول کی قدرمن او ګلولی سکون کو. لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي درنه او ګلولی سکون کو. د تل په سیریو زل به هم تاسو ټول د شرق واس باندې مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله. که څنګه چې تاسو ټول په هیجیز مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مړو تاسو باندې نن ورځ بیا افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله. که څنګه چې مرز تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخی اړوند و، مړو تاسو مېرمن رابعه بلخی و پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو و پیژنل چې مېرمن رابعه بلخی نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته
په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چې نن درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه تر سره موجود اوسېږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکا سرایا ترزی ده. ولو چې ملکا سرایا ترزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرد ګران یې وره افغانستان لپاره تر سره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکا سرایا ترزی. ملکا سرایا ترزی د افغانستان لومړنی ملکا او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 29 نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې و. نوموړې چې ملکا سرایا ترزی د افغانستان یو لومړنی مخکښ او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې تر څنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکا سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی ترزی نومیده او محمودی ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریا ترزی په سوریا کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکا سرایا ترزی په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمودی ترزی خپل د علم او تعلیم سره ډیر زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکا سرایا ترزی هم ډیر زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکا سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکا سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکا سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکا سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کوم لاسته راوړنې دالري. ملکا سرایا ترزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجنونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکا سرایا ترزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکا وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکا سرایا ترزی نه یوازې دا چې د ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکا سرایا ترزی د ښځو او انجنونو نجونو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سره رسول چی چې د هغو جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه وو؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1928 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومیده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او همچنان په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو شونځي چې جوړ سوال هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره یادېدل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې د پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوی لپاره کار کوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړله چې د شوزو د حکومت په اړه مقالې خبرولې او شوزي د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولې وو، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړي خدمت وو چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یو خاصه او ځانګړي خبرونه پیل کړله چې په هغه خبرونه کې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او همچنان دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بی حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولې، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې په اعلی برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لوی ملاتړ و. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوي، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم په اعلی ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مسته کړي وو په هغو ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لوی ملاتړ کوونکی و. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او همچنان ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو تر بللی بیا او هغه ته دا روحیه ورکړی و چې دوی هم کولای شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د امریکا سرایي طرزی نوم پاتې دي او په ډیر زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د امریکا سرایي طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه سرایي د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایي طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړله چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا و، آلمان و، ترکیه و، ایټالیا و. کله چې ملکه سرایي طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوې آیډیا په نوې نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پریښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړ، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پریږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته خپل پناه یوړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیش کې ملکه سرایا طرزی په ایټالیا کې د نړۍ سره سترګې پټې کړلې او د دینر پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه مزده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسې اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمنده یم چې یو څه مزده کړي اوسېږي. از مرا استاسو د نن ورځې د درس پایو اهله د تخصصي شوی بنای ستر بل درس سپوري د لا پمان شو وخت درته غوړم.
لری شوند گلابی لری بلبل انندی لری شوند گلابی لری سپین مختی همه یارا استاد سکه می یارا سپین مختی همه یارا استاد سکه می یارا استاد سکه می یارا